ولی کشورهای منطقه از جمله ازبکستان، ترکمنستان و قرغیزستان با طالبا، با حکومت طالبا روابط خوب دارند. حتی سال گذشته وزیر امنیت قزاقستان به کابل سفر کرد. ازبکستان در کابل کنسولگری خود را دارد، فعالیتش خیلی نزدیک است، روابط اقتصادشان خیلی خوب است، راه آهن می‌سازد در طریق افغانستان. ولی اگر در مجموع بگوییم مناسبت کشورهای منطقه اصلا فرق بکند نسبت به طالبان. مثلا تاجیکستان یک راه قاطعانه را دارد و مطمئن است که طالبان خطر ایجاد میکند برای کشور،
چون تاجیکستان یک مرز مشترک
بیش از 1000 کیلومتر است و در ما خوب میدانیم که در قلمرو افغانستان گروه های به حیث انصار الله که عمدتاً از تاجیکستانی های عبارت است و داعش فعال هستند، گرچند طالب ها اینا را رد میکنند ولی ما در عمل دیدیم که اینا هستند و فعال هم هستند. حتی در بعض عملیات های تروریستی را در قلمرو تاجیکستان هم اینا 10 سال آخر کردند. یعنی از این لحاظ نگرانی ها خیلی زیاد است.
اینجا شاید جالب باشه برای مخاطبان ما که یکی از بزرگترین پایگاه های روسیه هم در تاجیکستان است، درست؟
در تاجیکستان گفته می شود که پایگاه های نه تنها روسیه بلکه پایگاه های چین هم هست در مرز با چین و تاجیکستان. و خب در عینی در شمال تاجیکستان حتی پایگاه نظامی هند نیز بود چند سال قبل. البته به نظر من کمی فرق میکند در رویش تاجیکستان، مناسبت تاجیکستان نسبت افغانستان به طالبان. ولی کشورهای منطقه دیگه منطقه از جمله قرغیزستان، ترکمنستان و ازبکستان میخوان که روابط خوب داشته باشند، بیشتر روابط اقتصادیشان بهتر و بیشتر شود. ولی
اصلا کل اینها به یک شکل دنبال منافع اقتصادی امنیتی خود هستند. اما شاید جالب باشه که کوتاه و مخاطبان ما بگویی که مناسبات ازبکستان و طالبان را دیدیم که بر سر این موضوع کانال قشتپه یک مقدار دگرگون شد. من نمیدونم که حالا خبرهای تازه از چی قرار خودت که دنبال میکنی.
خب ایده یک ضربه سختی بود برای تاجیکستان، برای کشاورزی ازبکستان ببخشید، چون با گفته مقامات ازبک در چند سال آینده آب کشاورزی 20% کم خواهد شد. پس از این عمل حکومت طالبا، پس از باز کردن قشتپه بدون مشورت و خودسرانه بود این عمل، و این عمل حکومت ازبکستان تاشکند خیلی ناراحت کرد. با وجود اینکه تاشکند خیلی میخواست با طالبا یک مناسبت خوب داشته باشد، کمک اقتصادی زیاد میکرد، راه آهن مستقیم دارد از ترمز تا حیرتان و روابط خوب هم داشت.
تشکر از این. خوب بیشتر گپ میزنیم جناب جانباز. ما به تازگی همونطور که بیشترم گفتیم شاید این بودیم که اول مقامات روسی آمدن و گفتن که در مورد این موضوع غور میکنن که نام طالبان را از فهرست گروه های ممنوعه یا مولست سیاه بیرون بکنن که تا حال عملا چنین نشده، ولی از طرف دیگه ما شاید این هم هستیم که مقامات روسی هر از چند گاه به تازگی در خبرها آمده که پوتین باز گفته که باید اطمینان حاصل بکنن که در افغانستان یک حکومت همشمول و فراگیر ایجاد شود. خب شما این موضوع را چگونه بررسی میکنین؟ یک بازی دو سویه هست که هم میخوان به یک شکل دل طالبان را به دست بیارن و هم از یک طرف دیگه صداهای متناقض دیگه بلند میشه.
تشکر. میبینین اول خب ما خدمت شما عرض کنم که شکل ما پیش حکومت قزاقستان نماینده وزارت خارجه اعلان کرد که اونا درخواست را مستر محکمه یا دادگاه عالی قزاقستان ارائه کردن تا دادگاه یا ستر محکمه قزاقستان این درخواست را بررسی بکنن که آیا سازمان طالبان، سازمان توریستی طالبان از این فهرست خارج شد. یعنی فقط چند روز پیش جواب ستر محکمه مواصلت میکنه و رئیس جمهور اعلان میکنه. یعنی اینجا کدام سیگنال را ما از طرف مسکو لااقل خب ما میتونیم این را حدس بزنیم، اما ما سر آب واقعیتهای دیگه را داریم که قزاقستان بر مبنای قوانین خود عمل میکنند، مراجعه میکنند بستر محکمه خود و تصمیم یا حکم از او را به دست میاره، بعد از او را رسما اعلان میکنند. یک دو به دیگر در قسمت پنج استان شما کار بودید. طبعاً که روابط این پنج استان یکسان نیست با افغانستان تحت حاکمیت طالبان، لیکن موضوعگیری تاجیکستان معلوم است که امی سازمان در گروه تروریستی خود دارد، در فهرست سازمان تروریستی دارد و در مشامل است.
خب گفتیم که چون نظریات و دیدگاه ها در این مورد متفاوت هست، اگر امی سوال را کوتاه شما بهش بپردازین که روسیه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان دنبال چیست؟
روسیه به دنبال منافع خود است، اما قسمی که هر کشور دیگه به دنبال منافع استراتژیک کوتاه مدت، دراز مدت، متوسط مدت، این پالیسی های این کشورها است که تعیین سیاست میکنند. و دمی راستا هم فدراسیون روسیه دکترین سیاست خارجیش بیرن از این برمیآید که افغانستان یک جیوپولیتیک بسیار مهم است. در وضعیت تقابلی که فدراسیون روسیه در شرق اوکراین در کل در شمال و در غرب سرحدات خود با غرب واقع است، راه جنوب ارزش بیشتر پیدا میکند. بنابراین او در تعامل هرچی بیشتر و نزدیکتر با آسیای مرکزی جمع افغانستان داخل میشد تا ای استقامت و ای جهت خطر و متحدینش در آسیای مرکزی و به خود فدراسیون روسیه از هر حرکت دیگه که باشه، اگر افراطی باشه، اگر نظامی باشه، اگر دیگه باشه متوجه این کشورا نسازه. از طریق افغانستان تحت توسط طالبان که میتونن یک ابزار باشن با کمک متحدین تکتیکی خود مثل چین و ایران و آسیای مرکزی، میخواهد که داخل یک تعامل امنیتی، اقتصادی، ترانسپورتی، ترانزیتی در کل داخل شود تا از این استقامت خود به یک ترتیب بیمه ساخته باشد. و البته که نیاز مبرم هم داره و تصادفی هم نیست که هم قزاقستان هم فدراسیون روسیه پیوسته بالای از این تاکید میکنند که ما بیشتر علاقمند از این هستیم تا صادرات و مو محصولات صنعتی ما را به شمول نفت و مواد سوخت و گندم و سایر چیزی که افغانستان به ضرورت داره به اون ترتیب و از این طریق صادر بکنیم. و قسمی که بیشتر هم شما اشاره کردم راه به طرف بحر هند از طریق افغانستان وصل میشه.
تشکر از این جناب جانباز، که البته نگرانی های امنیتی هم در این مورد هنوز هم پابرجاست. خب سراج الدین، اگر در این مورد کمی صحبت بکنیم که چون نگرانی های امنیتی از نگرانی های بسیار اصلی می کشورهای آسیای مرکزی هست، از جمله تاجیکستان، هرچند طالبان بارها علی ظاهر گفتن که نمیگذارن که هیچ گروه از خاک افغانستان تهدید بیافرینه برای هیچ کسی از جمله همسایه‌های افغانستان، اما گزارش‌ها را که می‌بینیم، خبرها را که می‌بینیم، داعش خراسان در افغانستان حضور داره، مثلا از حضور طالبان پاکستانی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خبر میرسه، از جماعت انصار الله که مخالف حکومت تاجیکستان است در خاک افغانستان خبر میرسه. تاجیکستان واقعا از چی نگران هست؟ نگرانی های امنیتیش را میشه کمی بر مخاطبان ما بازتر بکنی؟
یک چند مسئله است که باید برای تاجیکستان، به تاجیکستان یک خطر ایجاد، یک احتمال خطر دارد. این اولش این که گروه های تروریستی، خودتون گفتید انصار الله که گروه خیلی قوی است، اگرچند عددشان زیاد نیست، یک چند صد نفر هستند، ولی اینا میتونن در سرحد تاجیکستان و افغانستان یک خطر، یک تهدید ایجاد کنند و به صلح و امنیت کشور یک لطمه وارد کنند، این بدون شک است. بعدن داعش است. داعش به اندازه که من خبر دارم، اطلاع دارم، اینا تصمیم گرفتن که به کشورهای آسیای مرکزی طریق افغانستان داخل شوند و به کشوری که امنیت خوب ضعیفتر را دارد تاجیکستان است و منطقه شرلیفش راه می دهد که از طریق مثلا پنج و دریای امو وارد تاجیکستان شود. این هم هست دوم خطر. سوم خطر این ترانزیت مواد مخدر است که خطر جدی است، چون خوب می دانیم که سالهای زیاد است که مواد مخدر عمدتا از سه کشور، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان، از افغانستان طریق این سه کشور بعدن به قزاقستان، بعدن روسیه و کشورهای اروپا میرسد. خب یک کشور ترانزیتی است این کشورها. این هم یک خطر است. خب بعدا گفتم مسائل ملی، خب ما میدونیم که مردم تاجیک تباری که در افغانستان هستن از حکمرانی طالبان آنقدر زیاد خب ممنون نیستن. خب این البته مسئله داخلی افغانستان است، ولی در قوانین تاجیکستان گفته شده که هر یک فرد تاجیک، حکومت تاجیکستان از هر یک تاجیک که کجای نباشد حمایت میکند.
خب بیاین که بر بگردیم به اصل موضوع که اثر می دیدگاه کشورهای آسیای مرکزی نسبت به افغانستان تحت حاکمیت طالبان که تا حالا صحبت کردیم. ما از یک کارشناس دیگر امور آسیای مرکزی هم پرسیدیم که تلاش های تازه، مخصوصا تلاش های روسیه به چه معناست. ببینیم این اظهارات را وزود برمیگردیم.
خب آنچه که مربوط به روسیه میشه، روسیه بیشتر با توجه به ای که در جنگ اوکراین درگیر است، نمیخواید که یک جبهه دیگر در جنوب همزمان بکشاید. حداقل میخواید که با دادن بعض امتیازات سیاسی و اقتصادی و حتی شخصی و مالی و بعضی از رهبرهای طالبان اوضاع را طوری نگاه داره که از افغانستان به عنوان یک تختی پرش و تختی خیز بر علیه منافع روسیه در کشورهای آسیای میانه کار گرفته نشه. مخصوصا گروه های توریستی که در افغانستان رخ نکردن، این حراس وجود داره که بعضی کشورها بخواین که از این نیروها به علیه منافع روسیه استفاده کنن. خب از این خاطر است که روسا کوشش بکنن که با طالبان نزدیک باشن.
خب جناب جانباز، همونطور که در جریان هستین، در ماه فوریه که نشست دوم دوحه در حال برگزاری بود، ما دیدیم که نمایندگان روسیه و دیگر کشورهای همسایه و منطقه رفتن به کابل، در اونجا با طالبان دیدار کردند و بعد طالبان اشتراک نکردند در او نشست دوحه. حال که باز نشست سوم دوحه در راه است، ما شاهد این اقدامات و تلاش های از جانب برخی از کشورهای آسیای مرکزی و همچنان روسیه هستیم. چه ارتباط شما میبینین بین این فعل و انفعالات ذینفعان مختلف، چی در منطقه و فرامنطقه؟
خب ببینین، ما به این رابطه اشارات داشتیم. اولانام تقابل کشورهای منطقه، مخصوصا کشورهای مقتدر منطقه که فدراسیون روسیه است، چین است و ایران است و کشورهایی که در این حوزه صدای بلندتر دارند مثل قزاقستان و ازبکستان و تا حد هند، البته ما از این ردیف پاکستان میکشم، چرا پاکستان یک استراتژی تدوین یافتی نداره بلکه بیشتر بازی میکنه در پلتفرم‌های مختلف و اشکال مختلف. در حال حاضر تا جایی که تحلیل ما پکمیتر، تقابل بین مواقف یا موقف ها و موزیگیری های کشورهای منطقه و کشورهای فرا منطقه که بیشتر هدف همو اتحادی اروپا و ایالات متحده امریکا از مشهود است. تضاد منافع، تضاد عملکرد کاملا روشن است. کشورهای منطقه بارها از ملاقات هایی که از فرمات مسکو گرفته تا نشست سمرقند تا نشست پاناجی و تا نشست اخیر مثلا امیر رؤسای شورای امنیت کشورهای منطقه، پیوسته برای این تاکید میکنن که مسائل افغانستان مربوط منطقه میشه. کشورهای فرا منطقه ریج 20 سال بودن و به افغانستان ضرر رساندن و یگانه کاری را که وا باید بکنن، البته من نقل قول میکنم که یگانه کاری را که وا میتونن بکنن و باید بکنن این که مداخله نکنن در امور منطقه و افغانستان، پایگاه های نظامی و استخباراتی خود در افغانستان و در اطراف افغانستان جا بجا نکنن و سوم این که جبران خساره بکنن و جمع امو دارایی های ضبط شده پول و طلای افغانستان که ضبط شده در بانک‌های خارجی ای از امو انجماد برای این موضوعی کشورهای منطقه است که بالای از این تاکید میکنن و میخواین که مسائل افغانستان و مسائل مربوط به منطقه و اطراف افغانستان از طرف کشورهای منطقه مدیر.
تشکر جناب جانباز. یعنی از صحبتهای شما میشه طور برداشت کرد که هر زمانی که یک نشست بین المللی در مورد افغانستان در حال برگزاری است، ذینفعان منطقه‌ای هم تلاش های خود را افزایش میتن برای حفظ منافعی که دنبالش هستند در افغانستان و در منطقه. چون وقت ما اندک است سراج الدین، آیا این اقدام تازه قزاقستان که نام طالبان را دور کرده از لیست گروه های تروریستی چقدر میتونه که از نگرانی های امنیتی قزاقستان بکاهه در آینده نزدیک؟
خب قزاقستان با افغانستان یک سرحد مشترک ندارد. خب از این لحاظ ما طول این 3 سال اخیر ندیدیم که کسی رفته از افغانستان برود و در قلمرو قزاقستان یک عمل تروریستی انجام بدهد. یعنی بیشتر این برای نه مسئله امنیتی بلکه از نگاه اقتصادی و اجتماعی هم برای افغانستان هم برای قزاقستان الان خوب است، یعنی منفعتناک هست البته.
اما از منظر نگرانی های امنیتی چی؟
نه فکر نکنم که طالبان یک تهدید مستقیم باشد و قزاقستان فکر نکنم و این نیت این گونه در ذهن طالبان به نظرم نیست.
تشکر از این، منتظر میمونیم که چی خواهد شد. خب چند قبل ما شاهد اینم بودیم که حمله شد در حومه مسکو بسیار پر تلفات و مقامات آمریکایی گفتن اطلاعاتشان نشان میده که شاخه ولایت خراسان که در افغانستان حضور دارن در این حمله دخیل بودن. ببینیم که چی خواهد شد در هفته ها و ماهای پیش رو، اما باید اینجا مثلث را تمام بکنیم. بسازاد تشکر از شما سراج الدین اسلام، سردبیر بخش تاجکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و غوث جانباز دیپلمات پیشین افغان در روسیه، و بسازاد تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را دیدید.
آزادی ملمه. سلامونه، د آزادی ملمه خبرونه تموز احمد تکل هر کلای کوم. قدر منوریدونکو په نننې خبرونه کې په بهر کې له یو ډیره افغان خبريال سره مرکه کوم چې په خوای په افغانستان کې هم ژورنالیستیک کارونه کړی دي.
ای وی آر د افغانستان ژغ رادیو، تاسو اوس کولای شئ زموږ ټولې خبرونې د انټرنیټ په مټ باندې څلوروېشت ګړۍ واورئ. د نړۍ په هر ځای کې
صفت الله زاهدي اوس په جرمني کې دیره دی، خو تر تیرو 2 کلونو پورې په هلمند ولایت کې یو رادیو چلوله. په دې ځانګړې مرکه کې له ښاغلي زاهدي سره د خبریال په توګه د هغه د پخوانیو او اوسنیو کارونو په اړه پوښتنې کوم. خو له هر څه مخکې د زاهدي خپله پیژندګلوي د دله خپلې خولې واورئ.
تکن صاحب، زه فتوا زاهدي یم، د هلمند ولایت په ناوه ولسوالۍ کې زیږیدلی یم. ما زده کړې په پاکستان کې لومړنۍ زده کړې کړې کله چې زموږ کورنۍ موږ مهاجر شولو، هلته تللی وو. د پاکستان ګردې ځنګل کې مې زده کړې کړې او له هغې وروسته بېرته بیا په 2015 کال کې هلمند ته راغلی یم، او هلمند کې مې دلته د باختر خبري اژانس سره لومړی کار پیل کړ، او بیا وروسته د جګړې او صلحې انسټیټیوټ چې IWPR نومېده دغه سره مې 2 کلن کار وکړ، او دغه انسټیټیوټ مې هم اول وست. په دې سره سره مې په هلمند کې د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې وکړلې، او په 2010 کال کې مې د امریکا په والټر کرانکایټ سکول آف ژورنالیزم کې هلته هم د ژورنالیزم په برخه کې یو 15 ورځنۍ زده کړې بشپړې کړلې، او له هغه ځای څخه وروسته بیا زه بیرته افغانستان ته رالم، او تر 2021 کال پورې مې په افغانستان کې د خبریالۍ په برخه کې بیلابیل کارونه کړي، چې هلته مې د راډیو او ټلویزیون د مسؤلیت سربېره خپل راډیو مې هم درلودله، او یو جریده مې درلودله د هیلې په نوم باندې، هغه مهم چاپوله. آلمان کې مې د دوچ ویلې اکاډمۍ په څخه د ژورنالیزم په برخه کې 1 کلن زده کړه هم وکړله.
دومره زیاتې زده کړې زاهدي صاحب او کافي تجربه د ژورنالیزم په برخه کې، اوس څه کوي؟
اوس د 2013 کال پورې ما د دوچ ویلې یا د آلمان ژغ رادیو سره د خبریال په توګه کار کاوه، او د 2013 کال په جنوري کې مې دنده پرېښې، اوس مې خپل د افغانستان ژغ په نوم یو رادیو جوړ کړی چې د افغانان لپاره له جرمني څخه په انلاین یا انټرنیټي بڼه باندې کار کوي. البته یوازې زنه بلکې زموږ سره څو کسان یو مرغه څو خبريالان یو افغان خبريالان چې اوس په اصلاح اکسل جرنالستان یا لکه په تبیت کې چې اوسېږو هماغه کسان یو دلته مو خپل فعالیتونه پیل کړي او د دې رادیو له لارې خلکو ته خبرونه خبرونی موسیقي سندري تعلیمي او کلتوري خبرونی د ماشومان لپاره بیلابیل خبرونی او د برخه کې مو فعالیتونه پیل کړي دي او کار کوو.
د دې رادیو اوریدونکي په افغانستان کې دننه هم شته کې یوازې په بهر کې مشت افغانان دي.
د دې رادیو تقریبا مشت د رادیو یو سیستم لري چې هغه تار او کوره هر ورځ په افغانستان کې هم موږ تقریبا لسکونه زره اوریدونکو لرو چې هغه البته دا کسان اوس د انلاین انټرنیټي په مخ باندې په پرمټ باندې دوی د رادیو اوري. موږ هڅه کوو چې اوس د رادیو د یو اپ د لارې هم اپل کوچ تر څو پرې د اپ اوټومات موبایل کې البته خلک ډاونلوډ کړي او ټول خلک یې واوري، یعنی د اوریدونکو زیات شي. خدای سره بیره په بهر کې هم موږ په اروپا کې، په امریکا کې او په آسیا کې په دې درې سره هیوادونو کې هم کسان لرو چې اوریدونکي سته او دوی د رادیو اوري، تعقیبوي، مشترک کمنټونه لیکي، خپل نظرونه هم لیکي. په دغه ټولو هیوادونو کې تقریبا دا اوریدل کېږي ځکه چې دا د انټرنیټ په مټ دا او انټرنیټ ته چهار څوک لاسرسی لري، دوی کولی شي هلته د افغانستان ژغ رادیو تعقیب کړي او وایي.
اغه کسان چې د اپ لاره د رادیو پراتلونکي کې ساس په پام کې دي او ری به دوی به هم د اوریدو لپاره انټرنیټ ته ضرورت لري.
او ځکه چې موږ یو سیستم دلته کته سي بدلی اوس نه تقریبا د انټرنیټ په مټ باندې ډیر نش دی سوي دا کوم یې ان ټول خلک لکه په یو کور کې اوسې ریالته سره نشلولې دي. موږ یو سیستم له امازون څخه اخیستای چې دغه سیستم یو برخه په دوبی کې ده او موږ هم ته یو سپیس اخیستای چې هغه افغانستان لپاره ډیر نږدې دی. دا موږ ځکه دا کار وکړ تر څو پوری خلک ډیر لږ انټرنیټ افغانستان کې په ځم ځ پیو رادیو ډیر واوري. اروپا او دې ځایونه کې چې دلته د رادیو د اوریدلو هغه سپیس یا برخه چې ده هغه ډیر درنه ده، یعنی تکواله سي په انټرنیټ باندې واوري خو لیدل انټرنیټ څخه مطلب کې خو لی افغانستان او پاکستان، ایران او دغه هیوادونو کې البته د انټرنیټ برخه چې دلته ډېره کمیږي. که یو څوک البته په یو جی بی انټرنیټ هم پاله کې شاید کولای شي سپیشل روزي زموږ د رادیو واوري او څلور وی ساعت هم کولای شي البته واوري او د سیستم بلته د دوی بل اثرای ورتل ولري. دغه سره ترڅنګ به دوی کولای شي خپل نظرونه، پیغامونه او خپل مرکه اته د نیکښنی ویډیوګانې باندې د عبدلاره د کواله سي مشته ولېږي او از مر سره شریک کړي. دا زموږ یو نوو سیستم د چوس مشکار باندې کوو او د برخې تقریبا کارونه شپږ سلنه بشپړ شوی دي. د نور سیستمونو به هم ان شاء الله ډیر ژر باغه بشپړ شي او بیا به ورسته د دوی په واکه ورکړو.
یو نیټمو په پام کې شته چې څو وخت به دا اپ په افغانستان کې فعالیږي او خلک به کولای شي چې تاسو رادیو اوري؟
شاید تر دسمبر پورې دغه موږ دغه سیستم به ټول بشپړ شي. ځکه چې راغلي لپاره تاسو معلومات ترلاسه یو څه مثلا پیسو ته اړتیا سته، کار ته اړتیا سته او بیا خصوصا بهر کې چې اوسېږي دلته دغه اعلانات او سپانسرو ځین سیستمونه لکه افغانستان کې چې وو د شخصي رادیو په پاله کول اولته البته تقریبا ډیر زیات وه، یعنی ډیری بهرنۍ موسسات خپل ځینې دفترونه غوې مرسته کول. ولې دلته چې تکله دغه یو څه پاله کوي اکلن ته باید خلکو ته قناعت ورکړي او ورته وایي چې دغه څه چې ما پاله کړی په کومه برخه کې دي، څنګه کار کوي، خلک څومره لاسرسی ورته لري، دلته رښتینی څه غواړي. نو کله چې هغوی دغه څه باندې پوسی وروسته سای سره کومک کوي او ملاتړ مو کوي. هیله لرو چې تر ډسمبر پورې دا بشپړ شي او د 2023 کال پر اول میاشتې یا د جنوري په اوله به ان شاء الله افغانستان کې دغه اپ ټول خلکو لپاره د لاسرسي وړ وي. موږ هیله لرو چې تر یو کال پورې دغه شاوخوا د 15,000,000 کسان پورې دا ډاونلوډ کړي او دا رادیو موږ اوریدونکو ولرو.
د دې رادیو محتویات یا پروګرامونه او هغه مطالب او راپورونه چې تاسو پکې خبروي دا به کوم مطالب او کوم موضوعات رانغاړي؟
موږ هدف دا دی چې د افغانستان کې جوز دا محل هلته د رسنیو پر وړاندې ځینې بندیزونه شته او یا هلته ځینې څه نه خپرېږي، مثلا موسیقي چې اکثره د افغانستان خلک یې خوښوي یا ځینې داسې معلوماتونو خبرونه چې هغې باندې لګول شوي. زموږ یوازینی هدف د ژورنالیزم د اصولو او اساساتو سره سم کره او دقیق خبرونه خپرول، د هغې سره تر څنګ تعلیمي خپرونه موږ خپرونه لرو چې هغه خلکو ته وړاندې کوو، او د دې سره تر څنګ موږ کلتوري فرهنګي دې برخه کې کار کوو. خو زموږ لویه برخه چې د هغه د افغان ښځو لپاره چې هغوی ښوونځیو ته نه ځي د هغوی دپاره د پروګرامونو خپرول دي چې همدا اوس هم زموږ په ویبسایټ او رادیو کې کولی شي هلته خلک دا خپرونې واوري، او هره ورځ دوی لپاره یوه یوه خپرونه وړاندې کېږي. کتابونه هم افغانستان کې څه د دې خپرونو او دوی کولی شي دا کتابونه ملته واخلي یا د واټساپ له لارې موږ یو سیستم ورته پاله کړی دوی اړیکه ونیسي دا کتابونه دوی ته ورکول کېږي. هغه نجونې چې مکتبونو ته نشي تللی دوی پښتو، دری، انګلیزي، کیمیا، بیولوژي، فزیک او نور دغه زده کړې چې دي له اووم ټولګۍ څخه پورته دوی زده کولی شي او په خپل کور کې هلته کښېنستلی شي دغه واوري او د یوه ښوونکي له لارې دا ټول ورته تدریس کېږي.
که اوس ورشو ستاسو پخوانیو ژورنالیستیکو فعالیتونو ته په افغانستان کې، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې مو په هلمند کې یو راډیو درلوده، د دې راډیو په باب یو څه راته ووایاست.
ما په 2018 کال کې هلته یو راډیو په اړه باندې کار پیل کړ، تر څو پرې هلته یو اف ایم راډیو ولرم او هغه هم دغسې یو برخې موږ هلته ډېر کار وکړ. د افغانستان دغه وخت حکومت څخه مو د راډیو د اف ایم راډیو جواز واخیست او ان د تلویزیون د برخې جواز مو هم ترلاسه کړ، یعنی اجازه مو واخیستله. خو په دې بیا تحولات رااله چې یوازې هغه راډیو پاتې شول. هغه راډیو چې وه هغه چې ما کار کوي موږ تقریبا څو افغان خبریالان ولتم چې افغانستان کې د خبریالۍ دندې خصوصا ټول نړۍ کې راځي چې هغه تلپاتې نه دي چې اکثرا سړی لکه دایمي قراردادونه ولري، نو عموما کله نا کله به سړی یو ورځ به کار به درلودی وي. نو موږ ویل چې د خپل مسلک لپاره د دوامدار پاتې کېدو په برخه کې موږ یو داسې هڅه وکړو تر څو په افغانستان کې یوه اف ایم راډیو ولته جوړ کړو. موږ هغه راډیو چې جوړ کړل هلته موږ بېلابېلې خپرونې درلودلې، یو پروډکشن مو درلود، او د هغې سره تر څنګ موږ هلته یو میډیا ګروپ درلودی چې په هغه بیا په بېلو بېلو برخو کې کار کوو.
چا نه مو مرسته ترلاسه کوله او که تاسو په خپله د تجارتي اعلانونو له لارې خپل مصارف ترلاسه کول؟
موږ هغه مهال چې زه د راډیو مسؤلیت ما په غاړه ولته موږ ټولې دغه خپرونې او د هر څه چې کولې یوازې د تجارتي اعلاناتو دې په مټ باندې مو کولې. موږ تجارتي اعلانات اخیستل، ځینې خپرونې مو خپرولې، عموما بېلابېلې خپرونې وي چې هغه کې صحیح خپرونې وي، مثلا د ځینو نورو مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې خپرونې وي، او خصوصا تجارتي اعلانات هلته هغه وخت ډېر زیات وه. هماغه په مټ باندې موږ د هر څه برابرولو او شاوخوا موږ سره 19 کسانو کار کاوه او د ټولو لپاره معاش رسېدی، هم د سفاری پوه هم پکې صحیح سنبالېدلې.
دلته د نوي راډیو کې خدای کول او فعال شوم، په دې کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ماشومانو لپاره هم ځنګړي پروګرامونه لري. د ماشومانو لپاره ځنګړي پروګرام څه معنا، په کومه ژبه، او کله چې تاسو وایئ چې د دې اوریدونکو به هم په اروپا کې او هم په افغانستان کې، نو د دې دوړو ګروپونو لپاره خو بیل مطالب او بیل ډول پروګرامونه باید جوړ شي، دا څنګه سره تاسو انډول کوي او د دوړو لپاره یو ډول پروګرامونه برابروي؟
تکل ته تاسو وګورئ اروپا، امریکا او بیا نور هیوادونو ته چې افغانان راغلي او بیا نوي زیږیدلي ماشومان دي، هغوی تر ډېره پورې خپله مورنۍ ژبه تقریبا 80% یا 80% هیر کړی ده. هغه دلته بهرنۍ ژبه باندې زده کړه کوي، کلتور هم دا دی، ټولنه هم دلته بهرنۍ ده. نو د دوی لپاره اړ دی چې دوی باید پښتو ژبه زده کړي، او دغه برخه کې موږ تیار پروګرامونه لرو د زده کړې په برخه کې، اما هغه هم نشریږي. او د ماشومانو لپاره موږ دلته بیلابیل کارونه کوو. ما هم تیره اونۍ دلته د افغانیک په نامه یو دفتر دی چې مسؤول ډاکټر صاحب یحیا وردک دی، هغه له تیرو دېرش کلونو راهیسې المان کې په دې برخه کې ډېر کار کړی. له هغوی سره په ګډه د افغانستان غږ راډیو او افغانیک دفتر دلته د ماشومان لپاره نکلونه ورته موږ تیارو او دا ورته کوو. د پښتو ژبې زده کړه دوی ورته ورکوي دغه دفتر، او زموږ یوازینی هدف دا دی چې د دوی سره په ګډه د ماشومانو دغه کومې خپرونې چې په ګډه به یې وړاندې کوو دا واخلو او دغه راډیو کې یې خپره کړو. دا به تر ټولو یو ښه ګام وي. هم به ماشومان عملاً دلته راځي، او هم به د آنلاین میټینګونو له لارې یا د آنلاین سیستمونو له لارې دوی وصل کېږي دلته، هم به نور ماشومان ویني، او هم به دوی ته د پښتو دغه برخې یو نقل ورته ورته ویل کېږي چې دوی به خپل کلتور، دود او دستور هم ساتلی وي، او د هغې سره تر څنګ به دوی پښتو ژبه هم زده کړې وي. ډېر نوي حروف شاید دوی واوري.
یعنی په دې توګه ستاسو مطلب دا دی چې د په افغانستان کې دننه د ماشومانو لپاره به یو ډول پروګرامونه جوړیږي، او د اروپا او امریکا په دې هیوادونو کې د ډېر افغان ماشومانو لپاره به نور پروګرامونه برابروي، همداسې؟
نه، دواړه یو پروګرامونه دي. دغه ماشومان لپاره چې موږ نکلونه کوو، دا کولی سي خپل په افغانستان کې ماشومان واوري. دا د غوی د لپاره تر ټولو یو ښه کار دی، یو ښه ګام دی، ځکه چې موږ ډېری ماشومان د لپاره اوس نه کړل کیږي یا کسې نه ویل کیږي. موږ دلته وړکتونونو کې داسې څه نه لرو، او دلته چې دغه ګام اخیستل کیږي دا تر ټولو یو ښه کار دی. هم به دوی نکل زده کوي، او هم به پښتو تور زده کوي. شاید دا هغه ماشومان چې په افغانستان کې وي هغوی د دې آنلاین میټینګ سره وصل شي، هغوی د بهر کې ماشوم وویني چې هغه خبرې ورسره وکړي، یو د بل سره دوی یو د بل خبرې وکړي، هدف هم دا غوي.
د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار یو څه جلا دی، یعنی په دې برخه کې زیاتې تجربې او کار ته اړتیا شته. د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې تاسو له چا مرسته غواړئ که همدا له خپلو تجربو نه کار اخلئ؟
تکل څه په اروپا کې او په خصوص نورو ودونه کې دلته د ماشومان د ادبیات په برخه کې ډېر غټ کار ته ودی. تاسو وګورئ دوی خپل ماشومان ته دومره شاده بر ذکرای او دومره ادبي تور ورته وای کله چې یو ماشوم وویني او ته هغه سره سلام ادا کړي، یو هغه ماشوم تا کور ته راځي، هغه ول ور درته وای اجازه ده چې داخل کوم تاسو کور. ولې زموږ اساسي ماشومان یا افغانستان چې کوم ماشومان یې دومره دغه ادبیات او دې برخې کې دومره نه دی روزل شوی، نه مکاتبو کې دغه څه ورته ورشول کیږي، نه هغه ورتونونو کې دغه څه ورته زده کیږي.
دا فکر نه کوي چې د کلتوري تفاوتونو یو برخه ده، نه دا چې دوی کم زده کړي یا څه هغه زیات زده کړي؟
نه، اصلا جګړه یوازنه هغه شی یا هغه بدبختی ده چې افغان ماشومان یې دغه څه څخه لري کړي. که تاسو وګورئ موږ چې په هغه وخت چې د علي حضرت محمد ظاهر شاه او سردار داود خان حکومت وو، تاسو وګورئ همدغه المانیان هلته راتلل، د دوی ماشومان هم هلته زده کړه کوله. یعنی دوی هلته ډېر څه زده کول. هغه وخت کې موږ جګړه نه لرل، موږ تر دوی ډېر ښه ادب درلودی د ماشومان د ادبیاتو برخه کې. خو دغه وروستۍ کې د جګړې چې رالی دغه هر څه له منځه ولاړل. موږ کوشش کوو د ماشومان د ادبیاتو په برخه کې، خصوصا موږ دلته ډېر کسان لرو، خپله تورمان صاحب اجمل تورمان چې یو ښه لیکوال دی، او محمد آصف بهاند صاحب هغه، او ډاکټر صاحب یحیا وردګ، خپله ځینې نور لیکوالان دلته شته چې هغوی د ادبیاتو په برخه کې ډېر کار کړی. موږ د دوی د تجربو څخه په استفادې سره دغه پروګرامونه او دغه هر څه به مخ ته وړو.
دغه راډیو چې تاسو په پام کې ده، دا به خبری مطالب د ورځې خبرونه تازه جریانات دا هم خبروي؟
تکل صاحب دا اوس هم ورځنی تازه خبرونه پر سوشل یا ټولنیزو پاڼو باندې لکه فیسبوک، ټویټر، انستاګرام، ټیک ټاک او دغه سره تر څنګ پر ویب سایټ دې برخ باندې خبرو. او دغه دو اونۍ کې به شاید موږ ځینې خبري برخه هم پیل کړي چې هر ورځ به موږ یو خبري ټول کومول ورو چې هم خلک واوري. موږ هر ورځ تازه او کره خبرونه اخلو، خپل ځینې کسان هم لرو چې د برخې را سره همکاري کوي، هغه کسان کې دننه دی او که بهر کې خبري اعلان کړي.
د رادیوګانو په دې لوی بازار کې نړیوالې رادیوګانې دي او فعال دي په افغانستان کې، د دیو په منځ کې بس تاسو لپاره رقابت یو څه ګران نوي په دې امکاناتو چې تاسو یې لري، ځکه چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې ډیر کم شمیر ملګري هغه هم په رضاکاره توګه له تاسو سره کار کوي. همداسې ده
پدغه تکل چې تاسو وګورئ، هر دغه نړیوال رادیو چې جوړ شوی هغه خپل ځان لپاره پالیسی لري او هغه خپل پالیسی په مخوري تر ډیره پر دوی هغه خپل اهداف وګوري. یعنی عموما تر ټولو مهمه دا ده هر رادیو چې کوم څه نشرات لري خبرونه کوي هغه باید خلکو وپوښتي چې تاسو څه غواړئ او تاسو څه خبره کوم. موږ دا هر څه کوو، اول تل د خلکو غوښتنې مقتلې او ورېدلې مولا وزر مخبرې کړي ان تقریبا ډیرو کسان سره او به پوسیبل چې موږ تاسو یو څه جوړ کړو. موږ او د نورو نړیوال رادیوګانو فرق مداوي چې موږ نشرات به کم وی سیده، یعنی څلور ساعت کې به موږ اته ساعت یا اوه ساعت یا شپږ ساعت د خبرونه ولرو چې ځینې به تکراری وي، ځینې به نور خبرونه وي ورته خبرو به کولی. دا سبا نه چې یوازې به د یو هدف لپاره، موږ هدف به خلک وي، یعنی موږ ټارګټ چې دی هغه د افغانستان خلک دي چې هغه د لپاره یو څه خبرو کو ویل.
ډیر مننه زاهدی صاحب. ورزو ستاسو شخصي ژوند ته، تاسو څو وخت راغلی یاست جرمنی ته او پر دې ژورنالیستیک کار سربیره نور هم څه فعالیت لري؟
د 2018 کال د دسمبر پر اوله باندې جرمنی هیواد ته راغلم او زه د سر ترڅنګ چې د خپل رادیو یا د چارې مختوړم د سر ترڅنګ د المانی ژبې زده کړه کوم او دلته لکه مخکې چې مې یادونه وکړه دغه د افغاني ټولنې سره هم ته یو رضاکار په توګه د افغانانو په برخه کې دلته کار کوم او هڅه مې دا ده چې خپلو خلکو ته دلته چې هغوی ستونزې لري، مشکلات لري، د هغوی سره همکاري وکړو، ځینې پروګرامونه ورته وړاندې کړو یا دوی په نور برخو کې کوم مشروع دې ته اړتیا لري، هغه څه چې موږ تېرو درې کلونو کې زده کړي وي هغه هم د دوی سره شریک کړو.
واده مو کړی، ماشومان لري؟
بله، و تکل صاحب زه پنځه ماشومان لرم چې دا ماشومان اوس دلته ټول د الماني زده کړې هغه بشپړه کړې او تقریبا دلته ټول ښوونځی ته ځي. ژبه یې تقریبا د الماني ژبې چې ده، یعنی هغه په هغه برخه کې دومره زده کړې چې سړی پوهېږي نه چې اوس دا اوس یو افغان دی او که یو المانی دی. زه واقعا ډېر خوشحاله یم له خپلو اولادونو دې څخه چې هغوی دلته زده کړه کړې او اوس هم دوی به راتلونکي خپلې هیله لرم چې راتلونکي خپلې لوړې زده کړې هم دلته بشپړې کړي.
په پښتو یا دري ژبو، یعنی د وطن په ژبو هم خبرې کوي ستاسو ماشومان؟
بلې، اوس دا یوه لورکۍ چې هغه اوس دلته شپږم ټولګۍ ته بدي او د الماني ښوونځي هغه ګیمنازیم یا یو مکتب کې هلته زده کړې کوي، هغه کې هم انګلیزي ژبه زده کړي او پښتو یې زده، الماني ژبه یې زده او دري ژبه باندې هم پوهیږي او خبرې کوي.
د دې ټولو فرهنګي اصولو یا ارزښتونو ساتل څومره زیار غواړي؟
ولادو ته د ماشومانو روزل او خصوصا ماشومان ته د غي د زده کړو ورکول د دې سره ترڅنګ د فرهنګي کلتوري دودونو عنعناتو د دې سره ترڅنګ د کورنۍ ماحول دوی ته ورښول د ډېر زیار غواړي او ډېر زحمت غواړي. دلته یو لوی ستونزه دا ده چې یو د کورنۍ یو غړی کار کوي، وظیفه تر سره کوي او مور به د اولادونو ښوونځي ته بیا یو غوی راځي بیرته بیا د غوی سره کار کوي، د ډېر سنځمنه ده. او زه په دغه برخه کې خپل هم ډېر کار کوم او هغه ته نشان ورته شیم یعنی په هیجم چې شاید ځینې د استوري وسمی چې پښتو دې برخې به نه پوهیږي او زموږ د کلتورونو ته دونه دوی نه پیژني ځکه چې تیر درې کلونو کې ډېر څه هېر کړی دغه مشمان چلته و او دلته ذکر کولې دلته نه د یو نوې کلتور یو نوې ټولنې سره دوی مخ شوی دي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې که تاسو ونه روزی تربیه تاسو په لاس کې وانخلی ټولنه روزی بیا په خپل خوخه؟
بلې هو دلته همداسې ده کله چې سړی د خپلو اولادونو په برخه کې ډېر محتاط ونه اوسي اولادونه ډېر ژر دغه خپل کلتور دود او عنعنات له لاسه ورکوي ځکه چې دی په ټولنه کې لس ساعته په دې ټولنه کې په ښوونځی کې دی یا د خپل ملګري سره دی یا د لوبو ځای کې دی یا مثلا درس وایي دلته شاوخوا محیط هم داسې جوړ دی ان دغه محیط سره دوی جوړیږي خو موږ هڅه کوو چې تر څو پورې د دوی ته د افغانانو د خوې خصلت ژوند او دې په اړه باندې خبرې وکړو او کیسې ورته وکړو او ان دا چې زه کله نا کله یوټیوب ته ځم د افغانستان ځین ځایونو مورته شایم پوهیږي هغوی یعنی همدا تېره شپه زما زوی زما نه پوښتنه وکړه چې د افغانستان هوب شته چې څه دی هغه مرکز یې څه دی ما هغه ته ورته وویل چې کابل دی دی په دې نه پوهېدی ما ته وویل ولې کابل دی ولې هلمند دی نه دی ټاکلی ما به ورته وویل چې نه هغه خو دغه څه ځای دی د ټول ما چې زه تا تشریح کوم ډېر وخت غواړي چې اول کندهار و بیا وروسته د را انتقال شو کابل ته ورته مې وویل چې دا کابل دی نو بس همدغه ځای ټاکلی دی پښه مالو یان دی په ډیر شان باندې شاید و سم ډیر توریست نه کی خو له زه هڅه کوم چې دغه هر څه دوی هیر نه کی او د برخه کې دوی بشپړه نه پوه تر لاسه کړي.
د ازادې میلما پروګرام کې مو په جرمني کې لمیشت افغان ژورنالیست صفت الله زاهدی سره تفصیلی مرکه واورېده. زه احمد تکل تر بلې مرکه خدای پامني در سره کوم او په پاک رب مو سپارم.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل روبا ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا سنم جان ماتم کو بانے ہرد ہر چا سر پٹے یارانے ما پلی باس خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا